دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځو د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. شاهین بنری مو تاسو ته په دغه ساته خبری خبرونه کې ورکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې لرنې راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خبرونه پام کوو. به مورې خوړم به د احمد شاه زمينه د دې وخت خبر.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په پوځي بریدونو کې مؤثره نتیجه ترلاسه کړې. اوس بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشت پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د غونډې مشر عبداللطیف اپریدي مشال راډیو ته وویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره د توپیري چلند پای ته ورسول سي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دې له ولس پوښتنه وکړل سي. په اسلام آباد کې د کچا آبادی د اوسیدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادیو پر ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د کچا آبادیو بېوزله ولس تنګول کیږي. د دې ګوند یو مشر ډاکټر اسیم سجاد اختر نن تر هغه وروسته مشال رادیو ته دا څرګندونه وکړې کله چې پورن پولیسو په آیټن سیمه کې پر کچا آبادی چاپا وهل او ځینې کسان یې ونیول.
سپریم کورٹ نے نوٹس لیا سارے کام کا. سپریم کورٹ دا ہر یو گام نوٹس اغسته او چې تر سو د دې کیس فیصله نه وشوي تر هغه به هیڅ گام نه پورته کیږي. خو بیا هم دوا دریو کچا او بادیو کې د سرکار خلک او پولیس راځي. دیوالونو غرزوي د خلکو د اوبو کنکشن ختموي او تر دې چې په یو بادی باندې خو چاپه وهل شوی او خلک نیول شوی او دا هر څه د عدالت د فیصله پر ضد دي.
تیر ورځ هم د کچا آبادی د اوسیدونکو عوامي ورکرز پارټي او د اسلام آباد د مدني ټولن لخوا یو احتجاجي مظاهره سوې وه. بلخوا پولیس وایي چې دوی د ترګري د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي. په پېښور کې د هندوانو سازمان مشر هارون سربدیال وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې پر هندوانو بریدونه پیل شوي چې تر ننه روان دي. بلخوا د اهلي تشیع استازي وایي په تېرو کلونو کې د 2000 هزارګانو یو وژونکي هم نه دي نیول شوي. عیسویان دریځ لري چې په پاکستان کې نه خو دوی په ازادانه ډول عبادت کولی سي او نه یې بچوي ته په سکولونو کې د هغوی د دین تعلیم ورکول کیږي. دې استازو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو په اړه په خپل یو رپورټ کې ویل پاکستاني حکومت پر مذهبي اقلیتونو د برید کوونکو په نیولو او هغوی ته د سزا پر کول کې پاتې راغلي دي. د پاکستان حکومت په تیر وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9900 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه سایلې ده. پر ماښام اوباما په خپله وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړ توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 5500 سرتیري ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیري به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترګریزه د عملیاتو دنده پر مخ وړي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ ویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوث ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم مهمې پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده غځولې چې څو ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستان د بهرنیو امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالي خواوي له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا خبره نوموړي پر ماښام په سپین ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده غځولو پر مهال وکړه.
By now it should be clear to the Taliban and all who oppose
دا وای تر اوسه باید طالبان او د افغانستان سولې ټولو مخالفانو ته دا سپینه شوی وی چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت وځي چې په جګړه کې ښکیل خواوي له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسي. همدارس د طالبان او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
اوباما زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. خبرونه لمشال اډیوس خاوري. سپین ماڼۍ ویلي پرون چې امریکا به راتلونکي اونۍ له پاکستانی وزیر اعظم سره په واشنگتن کې د پاکستان د ټیمي استو د حفاظت په اړه پر اندیښنو بحث کوي. ولسمشر اوباما انتظامی اندیښنه څرګندوي چې کېدای سي پاکستان د وړو تاکتیکي ټیمي استو د جوړولو په درشل کې وي چې د وسوالو لاسو ته به د دې د لوېدلو مخنیوي ګران کار وي. برخانی ویا چانس رسپانی پرم په راپور کې ویلي چې امریکا پاکستان د داسې توغندۍ ولې ځای پر ځای کول هم را ګرځول غواړي چې تر خپل لوی حریف هند اخوا ته هم رسیدلای شي. په همدې خاطر د امریکا او پاکستان ترمنځ د یو تړون امکان دی چې د شمی وسلو د محدودیدو په بدل کې پر پاکستان اټومي ټکنالوژي ته د لاسرسي لپاره بندیزونه نرم کړل شي. خو د سپین ماڼۍ ویاند جوش ارنست د پاکستان د اټومي پروګرام د محدودیدو د تړون امکان په داسې حال کې د کم ارزښت وړ وباله چې د ایران د اټومي فعالیتونو د کنټرول لپاره د اوباما انتظامی پر تړون بحثونه روان دي. پاکستان او روس له کراچی تر لاهور د مایا ګیس نلیکی غزولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وايي د ایل ان جی مایا ګیس د پروژې تړون په اسلام آباد کې د تیلو وزیر شاهد خاقان عباسی او د روس د انرژي وزیر الکساندر نوواک لاسلیک کړ. بیان وايي پر دې 1100 کیلومتر اوږد پایپ لاین به دواره به امریکایي ډالر لګر شادي چې روسیا به په غاړه اخلي. دا نلیک به تر 2011 کال پورې جوړ کړل شي. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شام او نورو سیمو کې د اسلامي سخدریزي او ترهګري د مخنیوي لپاره د پراخ بنسټ ائتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. نوموړي نن د قزاقستان په بورابي ښار کې وی خبري غونډه ته ویل چې روس له سعودي عرب، متحده عرب امارات، اردن او اسرائیل سره اړیکې نیولي څو د ترهګري پر مخنیوي بحث ورسره وکړي. نوموړي پر ټولو هیوادونو ژغ وکړي چې د بغداد د معلوماتي مرکز په کار کې ځانونه ورګډ کړي چې د روس، شام، عراق او ایران لخوا جوړ شوی دی. نوموړي په شانګ پر اسلامي دولت وسلوالي ډلې د روس پوځي بریدونه وسایل او زیاته کړه چې د دوی ځواکونو موثره نتیجې ترلاسه کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه خرڅل کیږي او په 1.30 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه یو یورو په 1.09 روپیه او په 1.09 روپیه یو ریال په 1.80 روپیه خرڅل کیږي او په 1.85 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپیه او په 1.80 روپیه یو افغانې په 1.02 روپیه او په 1.06 روپیه او په یو پاکستانی روپې 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپې 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پېښور او بنو کې موسم اوچوي او کوټه کې به خال خال وریځي وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 18، بنو کې 10 او 19 او په کوټه کې 20 او 43 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال موریدو د مشال ریډیو دی پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې په 9 نیټه د پارلیمان مخې ته د احتجاج پریکړه کړې ده.
موږ به د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواهش کوو چې سبا نور د فاټه خلته سو د ځناور په کتار کې ما چوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د راتلونکي کال تر پایه به په افغانستان کې 9800 سرتیري پاتې کیږي.
We will work with allies and partners to align the steps I'm announcing today with their own presence in Afghanistan after 2016.
او زمونږ ونیزه خبرونه پام کاوه با هم اور
او بیا یو بل ځای میم فرمایلی دی د بی وفا یاری د مزدا سوال
تر پای د مشال ریډیو سروس. روز زمګړو به موضوع ته د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی دی چې د روانه میاشتې پر 9 نیټه به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د غسیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناشته کوي. تیر مازیګر په پیښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو ویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار چول دي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. غلام غوث په دغه اړه نور معلومات راکړي.
دغه پریکړه تیر ماجیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم از کم 15,000 خلک بوځو چې هلته احتجاج وکړو د پارلیمنت مخې ته به مونږ خاموش احتجاج کوو او مونږ به هلته د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواهش کوو چې صاحبه نور د فاټه خلک تاسو د ځناورو په کتار کې ما اچوئ عدالتی نظام ورکی او دا پا پختونخوا کی شامل کی.
هم دا اکتوبر پا یو کم دیرشمه نیټه دا پارلیمان مخی تا دا قبایلو دا مستقبل دا آینی حیثیت پلر کی دا احتجاج پا اړه دا باجولنا دا پیپلز ګوند سره تعلق لرون کی دا قامی اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وایي
موږ په دې باندې مجبور شو د سیمینارونو نه راوځو د دې بندو کمرو نه راوځو د دې پریس کانفرنس نه راوځو او برایرا سړکونو ته راوځو موږ په واضح خوله باندې آواز پورته کړو چې اخر موږ قبایلو کوم ګنا کړی ده چې د ټول موږ دپاره نه یو قانون دی هغوی ته انساني حقوق حاصل دي هغوی ته عدالتونو ته رسېدل حاصل دي هغوی ته قانون سازۍ ته رسېدل حاصل دي اخر موږ قبایلو کوم ګنا کړی ده چې دا زموږ دپاره نه ممنوع دي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د مستقبل د عیني حیثیت لپاره هلې ځلې توندې شوې دي.
د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ ستر سکتر ډاکټر یاسین بلوچ ویلي د دوی د حکومت له راتګ سره په بلوچستان کې له بشري حقونو څخه په سرغړونه کې بیخي زیات کموالی راغلی او زیاتوي له بشري حقونو څخه سرغړونه که د وسلوالو لخوا کیږي او که د حکومتي او امنیتي ادارو لخوا د غندنې وړ دي. په دغه اړه باندې د خدای نور ناصر راپور اورو.
د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر ډاکټر یاسین بلوچ د جمعې په غرمه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د سیاحت له صوبایي وزیر رحمت بلوچ سره ګډ په یوه خبري غونډه کې وویل په بلوچستان صوبه کې د دوی او اتحادي ګوندونو د ګډ حکومت تر راتګ وروسته تر ډېره ځایه د بشري حقونو په سرغړونه کې کموالی راغلی. یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې وویل د بشر حقوق که د هر چا لخوا تر پښو لاندې کېږي د دوی حکومت یې غندنه کوي.
تر
کومه ځایه چې روان حکومت خبره ده نو پکې د انساني حقوقو د تر پښو د لاندې کېدو پیښې بیخي کمې سوې دي او همدا دلته زموږ مخالفین هم مني. خو له دې سره سره د بشر پر حقونو تیری که د ریاستي ادارو لخوا کېږي او یا هم د وسلوالو لخوا نېشنل ګوند یې په سختو ټکو کې غندنه او مخالفت کوي. ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې ادعا وکړه د بلوچو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی کارکوونکي وژل کېږي او همدغه وسلوالې ډلې د دوی پر کورونو ورخېږي. د ډاکټر یاسین مخې ته مو د بیلتون غوښتونکو ډلو همدا ادعا کښېښوده چې هغه وسلوال بیا پر حکومتي امنیتي ادارو ورته تور پورې کوي او وایي کله چې دوی پر امنیتي ادارو برید وکړي ادارې یې بیا غچ له عام او بې ګناه ولس څخه اخلي. یاسین بلوچ یې په ځواب کې داسې وویل
جو گروپ وہاں پر کیوں عام لوگوں کا سہارا لیتے ہیں
ہمدا وسل والے ڈلے چیکل پر امنیتی ځواکونو برت کوي نو والے د بے گنا اولس تر شاه د پټېدو هڅه کوي. هغوی باید په عام اولس کې پټ نسی او هغوی باید همدا طریقه پریږدي او په عام اولس کې د پټېدو هڅه ونه کړي.
یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے.
د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه لکه رئیسه چې دوی په حکومت کې راغلي بیلتون غوښتونکي وسلوالې کارکوونکي وژني. خو د ده په خبره دوی به هیڅوک هم د ټوپک پر زور له جمهوري لارې پر شا نه کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پای به په دغه هیواد کې 9800 سرتیري پاتې کیږي. تر دې مخکې ټاکل شوی وه چې دا سرتیري به د راتلونکي کال تر پای له افغانستان ایستل کیږي او یوازې دومره ځواک به ایساریږي چې په کابل کې د امریکا د سفارت ساتنه وکړي شي. خو اوباما ویلي دي افغان ځواکونه لا نور وخت اړتیا لري چې په بشپړه توګه د خپل خاورې د ساتنې جوګه شي. په دغه اړه باندې د ملالۍ بشیر راپور اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیری یعنی د اوسنی شمیر سرتیری به د 2014 کال تر پای په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به پر اتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نه ږدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو پټنځای په توګه وکارېږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو ماموریتونو کې ګډون ولري، لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپله وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینې پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریده نه ده رسېدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسېدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. زموږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپل دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنه
زیاتیږي.
اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو مشران وایي په دغه هیواد کې دوی ته مذهبي ازادي نه ده ورکړل شوې او دا چې له یو شمېر خطرونو سره مخ دي. دوی دا خبره بیګا پر داسې مهال مشال ریډیو ته کړې چې څو ورځې مخکې د امریکا د بارنو چار وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې اقلیتونو په اړه اندېښنې موجودې دي. په دغه اړه باندې بوریوال کاکړ نور معلومات راکړي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه ریپورت کې د یو شمېر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي. په ریپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی. د ریپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسایي مذهب پلویان په زیات شمېر په نښه شوي دي. که څه هم د پاکستاني حکومت غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو په خلای کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کار کوونکی شیمون الفرید ګیل وای د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وای
موږ دا نشو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوي. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولی. هغوی په سکولونو کې د خپلې عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولی. په نړۍ کې د تیرو سلو یا 500 کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی، خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګیل ته ورته نظر لري. نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډیره بېدردۍ په نشه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل شوې وه.
په موږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی د څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې د هغه علاج معالجه نه کیږي. یو کمیونټي چې دی هغه بې روزګار دی. نو نور دهشتګر دی چې تاسو څه ته وایي.
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وای که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم هغه سینه دی لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ د پاره یو ډیر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسیدلې دي خالص یګان هزارګان. نو په دا کې موږ ډیر خوشین یو. حقیقت دی چې ازموش قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي. ازموش قاتلان نه دي نیول شوی. ازموش قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کارکونکو سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
منګه دلته ډیر زیات سہولیات موجود دي او موست ریسنټلی زمونږه په نو ګوردوارا کې دا په خبر کې تاریخ ګوردوارا دا ډیر زړه په دغه اوپننګ کې چې خپل د جن خپل د مرګ خپل د شادي بیا مختلف تقریبات رسومات هیڅ قسمه دلته موږ سره مسله نشته دي.
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقونو لپاره کارکوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي، خو پاکستاني چارواکي دانه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوی دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بلابلو برخو کې د وزیر اعلی پرویز خټک دغه حکم پر ضد مظاهره شوې دي چې پکې هغه په بلدیاتي ادارو کې د نوو کسانو د ټاکنې امتحان د بیا خستو ویلي وو. په مظاهره کوونکو کې یو شمېر تر ورځ مشالیلو ته ویلي دي په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شو نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو د سکرترانو دندې ورکړل شي. په دغه اړه باندې غلام غوث نور تفصیل لري.
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوي شپږ دېرش سوه ویلج کونسل سکرترانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی وو او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سکرترانو د برتۍ کولو امر ورکړی وو، خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری نائبرہڈ سیکرٹری دا پارے اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو داغی بیا ریزلٹ رالو اگ ریزلٹ کے مونگ پر میرٹ باندھے رالو پرویز خٹک سیب آگا کینسل کر
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تدا ہوم ویل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کرے شوی سکترانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنځته شوی دی.
خان د مردان يم زمنګ دا انټرویو چې په کوم بیس باندې کینسل شوی دا نه هغه پرویز خټک سره ویلو چې دا د سوابدی د نمبر ورکړی شوی دی. سوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی هغه د انټرویو نمبر دی. یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی د انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ټی ایس او دغه د اشتهار سره جواز نه پیدا کیږي. د پی ٹی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی.
خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریډیو ته وې چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه د لړکی د وزیر اعلی هاوس سره هیڅ اختلافات نه لري.
زما هیڅ اختلافات نشته. وزیر اعلی مخکې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټې چیرمن جوړ کړو. دې باندې څه اعتراض وکړ چې ما ویل زما سره رابوت پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکی. کوم ریکروټمنټ شوی دی هغه قانون مطابق شوی خو د کیسټ کوډ فالو شوی دی. وزیر اعلی وایي چې نه دا انکلود دا لکه د دې وجنه خلکو ته پرابلم دي.
په دغه شپږ دېرش سوه نوي برتۍ کړې شوی ویلج کونسل سکرترانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي کې د مدني ټولنې غړو سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه کړې چې د اف سي آر قانون دې ختم کړل شي. په دوی کې ځینو ویلي چې دوی دا قانوني مسوده یا دا قانوني مساوید ملاتړ کوي چې د پاکستان پارلمان کې د قبایلو زنوستازو د غسیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جمع کړی دي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور معلومات راکړي.
د خیبر جن صاحب په لوړګي کې د یوې غونډې په مهال د سیول سوسایټي غړو سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمونه د اف سی آر نظام ختم کړی شي او دوی د فاټا پارلیمنټیرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی بل حمایت کوي. په دې حکله د لوړګي یو تن نادر شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل
او فاټا پارلیمنټیرین کوم بل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړی موږ د هغه پوره حمایت کوو.
زمونږ دا غوړی پټل چې کومه دو هغه هم په خیبر پختونخوا کې صبح کې زم شي.
او د خیبر ایجنسی او سیاسي مشر زرنور پردی وویل چې اف سی آر د قبایلی سیمو په پرمختګ کې یو لوی خنډ ګرځېدلی دی.
اف سی آر په قبایلی علاقو د تعمیر او په ترقی کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی. دا یو قسم ته قبایل غلامان جوړ کړی دي. قبایلی علاقې چې کم دي دا په صوبایي سملے کې ځم کړی شي او قبایلی علاقې به د تعمیر او د ترقی په لور باندې روان شي.
او د خیبر زخخیلو سیمې یو مشر شاکر پردی د اف سی آر نظام په اړه په خپلو خبرو کې وویل،
مشر سړی بی هغه به د شپېتو یا اویاو کالو بی یا عام تحصیلدار به راشي ورته وبې چې دا جیل تا کا په کوم قانون کې مشر سړی جیل تا کوي. دویمه خبره دا چې دلته په پټی کې لای کې چاند کا سامري دا غو په هر شي باندې قبضه وی.
او د زکونکو یو اتحادی مشر عامر پردی وویل،
قبایل چې په خیبر پختونخوا کې زم کې دوه مونږ ځکه حمایت کوو چې څنګه زمونږ یو کور په خیبر کې بل مو په پیښور کې مونږ هسپتال د پیښور استعمالو مونږ یونیورسيټي د پیښور استعمالو مونږ نور سہولتونه د پیښور استعمالو. نو دی وجنه مونږ دا وایو چې پیښور والا خلک زمونږ رونه دي په کار دي چې یو غرشو دینه علاوه چې کوم زمونږ پارلیمنٹیرین دي چې په 67 سال کې بونو بزر مانداس یو غام پوښت کړی شوی دی. دا مونږ بیا هم حمایت کوو کدا اف سی آر دومره قانون وي نو دا د اسلام آباد کې لاګو کړی شي، دا د بلوچستان کې لاګو کړی شي، دا د کراچۍ کې لاګو کړی شي.
یاد دی وی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنٹیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د سواد په منګور خار کې د خوراک د نړیوالې ورځ په مناسبت سره د غیر سرکاري ټولنو په مرسته یو غونډه وشوه. د غونډې ته په وینا کې د دغه ادارو مشرانو ویلي دي چې دا وخت په پاکستان کې 80% خلکو ته پوره خوراک نه ترلاسه کیږي او دغه شانتې د آبادۍ په لحاظ سره 80% خوراکي توکي زیاتول پکار دي. زموږ همکار نیاز احمد خان هم د سیمینار لورغلی وو، موږ ته راپور راکړي.
سیمینار ته د خوراک په اړه ریسرچ کوونکی نور مالک وویل چې دا وخت 80% عام خلک د معیاري خوراک کمی ښکار دی چې له وجې یو شمېر بیماریانې جوړېږي.
څومره چې خلک په زمونږ په ملک کې دي یا په دنیا کې دي، هغوی د کم قسم خوراک د کمی د مسلو شکار دي. نو د هغې د وجې نه بیماریانې راځي چې په هغې کې د قد کمېدل، په هغې کې د وزن کمېدل، د دې کې د میاندې د ماشومان پیدا کېدو په ټایم کې د هغوی اموات کېږي یا د 50 کالو نه کم ماشومان په مرګ د خوراک د کمی د وجې نه کېږي.
د لاسونو ټولنې ډایرکټر اعظم خان په دغه موقع وویل چې په کوم رفتار آبادی په زیاتېدو د هغې لپاره په لوی کچ د خوراک نوې وسیلې پیدا کول پکار دي.
وایي د 2050 پورې به د دنیا ته 60% به خوراک کې زیاتوالی پکاري چې هغه د خوراک ضرورت پوره کړي. که موږ بیا خپلې سیمې ته وګورو نو په دې علاقه کې خو زموږ کافی پوټینشیل دی او هغه علاقې کې که موږ هم اګریکلچر پروډکشن لا هغه شان وده ورکړی شو نو هغه موږ پوره کړی شو.
په دغه موقع د خوراکي توکو خوندي ساتلو او ډېرې مودې لپاره استعمالولو یو شمېر سټالونه هم لګېدلي وو چې پکې سبزیانې مېوې ایښودای شوې وې. په دغه کې یو سټال لګوونکي نور نبیا وایي،
مړه چې موږ سره شوه یا ټانګو چې کم شو، چې کم زموږ دلته کې ټانګو ډېر زیات ارزان یادېږي که نه، نو ټانګونه هغوی جیم جوړول شي، د هغې نه هغې شربت جوړول شي. دغسې چې زیاتر زموږ زنانو ته ټماټر کې ډېر زیات مسله راځي که نه، چې لکه دې سیزن کې موږ سره ټماټر شته خو چې کله سیزن د ټماټر ختم شي نو بیا ډېر زیات ګران دي او هر یو کس یې نشي اخیستی. نو هغوی ټماټر چې دی هغه ضروري نه چې کیچپ تی جوړ کړي، اسانه طریقې باندې هغې نه هغې پیس جوړول شي، چټنی جوړول شي او بیا چې کله سیزن ختم شي نو هغوی هغه سیزن کې هغه استعمالول شي. کم از کم 30% د خوراک کمی په دې طریقه باندې موږ پوره کولی شو.
د سیمینار مشر میلما د سواد ضلعي ناظم محمد علی شاه او هغوی په دغه اړه وویل چې سواد کې د خوراک وسیلې ډېری دي خو په ښه توګه دغه وسیلې په کار راوستل دي.
دا ډېر واړه واړه سیزونه لګي خو دا په حقیقت کې ډېر لوی سیزونه دي. صرف د دې د پروموټ کولو ضرورت دی او په معاشره کې د شعور راوستو ضرورت دی.
خوراک نړیوالې ورځ په مناسبت سره جوړ کړی شوي سیمینار کې د پاکستان او سواد خوراک پیدا کولو یو شمېر وسیلو باندې ویناګانې وشوې او پکې دا خبره په ډاګه کړی شوه چې د کروندې ځمکه ختمیږي چې ورسره د خوراک پیداوار کې کمی روان دی او دې عمل مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو درنګ شویل په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو د احمد شاه زمينه او مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي. په اسلام آباد کې د کچا آبادي د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیې ته د کچا آبادیو په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د کچا آبادیو بېوزله ولس تنګول کېږي. د دې ګوند یو مشر ډاکټر اسیم سجاد اختر نن تر هغه وروسته مشال راډیو ته څرګندونې وکړې کله چې پرون پولیسو پایتن سیمه کې پر کچا آبادي چاپا ووهل او ځینې کسان یې ونیول. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9300 امریکایي سفیر پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه سایلې ده. پر ماښام اوباما په خپل وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیري ساتي. امریکای ولسمشر اوباما ویلی له افغانستان د بهرنی او امریکای ځواکونو وتل یواز په هغه صورت ممکن دي چې وسلوالي خوابي له افغان حکومت سره سوله وکړي. نو مور زیاته کړ چې راتلونکي اونۍ په واشنگټن کې له پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. سپین ماڼۍ ویلي چې امریکا به راتلونکي اونۍ له پاکستانی وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. پاکستان او روس له کراچی تر لاهور د مایا ګیس نلی کې غزولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیل او ګیس وزارت بیان وایي د ال ان جی یا مایا ګیس د پروژې تړون نن په اسلام آباد کې د تیل وزیر شهید خاقان عباسی او د روس د انرژي وزیر الکساندر نوواک لاسلیک کړ. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شاو نور سیمو کې اسلامي سرخدریزي او ترهګري د مخنیوي لپاره یو پراخ بنسټ ایتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی.
مهم خبرونه مور د اوریدونکو سرود اسلام آباد ته چتر زموږ همکار سراج زهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپل اداري د ماشومان جنکو په ودونو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینو او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومان جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. اداري وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومان جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله. چرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کيو خوا ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بل خو د هغې په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومان جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستی ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسي مخې ته راوستې شي چې په قانوني توګه سرتګلاره وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومان جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. ادارې وایي چې د دې مسلې دا حل هم دی چې زنانه او ماشومان نو تا داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دې کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او ریواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغه پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپل اداري پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کاروایانو لیکلي او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوي ځان وژونکي حمله کې ځینې خلک مړه او جوړه شو. نوموړی دې حمله کې زکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود نه و. دریا مخکلي کې چې د دې نوړان د هم ډیر غازی خان کې لوی دماکې شوې دي. دا رنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اٹک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتی را پورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اٹک د خیبر پختونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اټک او پنجاب د نورو سیمو وو. دریا اخیری کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس راځو نړیوالو چارو ته. اوریدونکو، د پاکستان نام ورځپاڼې په دا هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوارو ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستاني او امنیتي چارواکو د اقداماتو په اړه یو راپور خپور کړی دی. بیا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان پر جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانی لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وارد مخه بیلابیلې وسلواله ډلې پکې فعال دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نور هم پیچلې کړي. خو دغه خطر پر وړاندې د پاکستاني مقاماتو له عکس العمل داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډېر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملی کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې له فعال وسلوالو ډلو سره نیخ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یاد ډلې د فرقیز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له خاره وستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حملې وکړي. ورځپاڼې دا خبره د افغان چارواکو او د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همداراز د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوې دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همداراز په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وښوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عربستان د بچا سلمان ضعیف حالت او د ولیعهد او دغه د مرستیال ترمنځ د واک د ویش په سر پیدا شوی جنجال او ناندریو ته کتنه کړې. لیکنه وایي په خوا به د سعودي عرب د کورونو چارو اختلافاتو په اړه چاته پته نه لګېده او هر څه به مبهم او پیچلي و، خو اوس دا هر څه ښکاره شوي دي. د خبریال ډیوډ اګنیشیس د دغه راپور مهم برخې نجیب عامر وړاندې کړي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خبریال ډیوډ اګنیشیس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه ناندرۍ د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړ چې نهاویا کلن پاچا سلمان له واشنگټن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم د ملګری وو. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگټن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان غنی چې نو وړې ځوان دی او په سعودي پاچاهي کې یو شمیر هغه بدلونونه راوستای شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع د نچکارۍ یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په څیر د سبون غوښتون کې دی. داسې ویل کېږي چې نو وړې د امریکا د لویو شرکتونو سره د خپلو عصري پلانونو په اړه خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ د امریکا یو پخوانی چارواکي سره خبرې کړې چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړی او هغه وایي د شاهزاده دا تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کون کی بیا وای چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نو موري په یمن کې یو ناکام او ګرانبیا جنگ پیل کړی دی. دوی وای د یمن جنگ القاعده نور پیوړی کړی او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوسته چې د سعودي عرب لپاره د هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا داخلي نندري تیره میاشت زیاتې شوې ځکه چې له امریکانه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایب خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې ځکه چې سعید الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
نجیب امیر راپور هم اورېده. اوریدونکو اوس د فینانشل ټایمز ورځپاڼې راپور ته راځو. په دغه راپور کې د لزګونو مرکو پر اساس ویل شوی دی چې په شام او عراق کې د اسلامي دور ډله د تیلو له خرڅلو هر ورځ شاوخوا یو نیم میلیون ډالر ګټي. ورځپاڼه لیکي پر دې سربیره چې د امریکا په مشرۍ نړیوال اطلاعات د دې وستورې ډلې د کاروبار ماتولو هڅه کوي خو د تیلو سوداګري بې له خنډه روانه ده. د دغه لیکنې مهمې برخې د پامیر ساحل نه.
برطانوی فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو لپاره د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې د دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو لس میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فائنانشل ټایمز د خپل رپورت لپاره له لسګونه شامه او سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړې دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ایزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4000 تر 4500 پورې بیرله تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې یو نیم میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2014 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللی و.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کو سوخ شوی دی. زموږ د ونیزي خوندور خبرونه پام کوا. د خبرونه تاسو د پاره امان الله ناصر وړاندې کی. نو راځي چې خوند وخت.
پام کوا.
خبرونا او فریادونا.
السلام علیکم ګرانو قدرمنو دردمنو پریشانو سرگردانو اوریدونکو، دا د یوه بله سرگردانی یعنی ګورګین مرچکی هم د نورو پریشانیانو سره راورسېدو، خو بیا هم په دې هیله یو چې رینجرز به ځغلولي نه یاست، پولیسو به ډبولي نه یاست، نیب به راځوړند کړي نه یاست، ډاکټرانو به سپخولي نه یاست، کسابانو به حلال کړي نه یاست، د هوټلانو روټۍ به ګډبډ کړي نه یاست، دوه نمبر حاکمانو به کولی نه یاست، دوه نمبر وکیلانو به تیرستلی نه یاست، پارلیمانی غړو او سیاسیانو به په خپلو خبرو کې راوستلی نه یاست، نرسیانو یعنی هجرگانو به په یو کنج کې راگیر کړي نه یاست، بی سور او بیله سندرغاړو به د سر په درد اخته کړي نه یاست، او د دې نه وروسته به بیا په یو دوه نمبر شاعر پیښ شوي او د ده د بې معنا شي. نو ګرانو حیرانو او بیرانو اوریدونکو، لکه څرنګه چې په هر څه کې یو نمبر او دوه نمبر وي، دغه رقم په شاعرانو کې هم یو نمبر او دوه نمبر شته. یو نمبر هغه شاعران وي چې د کام سترګې وي، ویده قومونه له خوبه را بیداره کوي، ضمیرونه را ویښوي، قومونو ته لار ورښیي، او دوه نمبر شاعران او دیبان بیا هغه وي چې د خپل ځان سره سره د نور وخت هم ورخرابوي او دماغ هم. دغه رقم یو شاعر دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګډبډیشن کې تشریف لري، د توتکۍ چکر بازی سره ناس دی، ورشي نیخ پنیغه.
ملګرو زما خوش قسمتی دا چې دا وخت زمونږ په سټوډیو کې یو داسې شخصیت تشریف لري چې یو لک کم او بیش غزلی لیکلی دی، دو لکه کم او بیش آزاد نظمونه او بند نظمونه لیکلی دی. خدای دې مې غاړې نه بندوي د درواغجن لکوله. درې کدرې نیم لکه افسانې دي او ایکو یې خو یې په پیخر لیکلی دي. وادي سړی بیل ادب بل کار کړی نه دی، کوي دو کویخ کپرکشه کې وو او کپ بس کې، کپ سایکل او کپ پخو، کپ دسترخوانو کپ دسترخانه، کپ باتروم کې او کپ واشروم کې، قلم پلاس کې د ادب خانه ور خرابوله. د دوی نوم دی خاغلی تیسمار خان غرابی صاحب. سر مون تاسو ته خراغلی وایو.
از ته خراغلی راته ویلې، زه به یو تازه پسته غزل چې اوس اوس آمده شو هغه به درته واورم.
نه نه سر، ته لږ صبر وکړه، لږ ودرېږه کنه.
خدا دې ولاړیم کنه، بلکې مونږ خوچ ولاړیو.
زما مطلب دی یوارې به مرکه وکړو، بیا به غزل راته واوروي.
یاره بیخي سخته غزل راغلی وه، او ته خبره ما ته چې غزل راشي سچویشن می خاص د هغې چرګې په شان شي چې د هغې ځای نور پیدا کیږي.
اخه غرابی صاحب، ما اورېدلی دی چې د افسانو نوی کتاب دې راغلی دی مارکیټ ته، څنګه شو؟
یار دا سیال دے باندی چی پا بلیک کی خرسی چی راشی بس گرم گرم خرسی کی دا نومی دا خلگو دیر خواه خواه شو.
سو نومی او؟
دا انگورو پا باغ کی نیول شوی عاشک. واہ سار یو فیلم والا را بیتر اثر کری دا وی داستا یو کتاب چیمبل چاہتا ورنکی ٹول پا پا منگ خرسوی.
کمال دے پا فیلمانو او ڈرامو والاو کی دوم را دا بیزوک چی کتابو نوائی؟
نه نه دا ویلو دا پاری نگواری.
نو بیسا پا کوی؟
پا اصل کی دا فیلم ایرو یو لیوانه شاعر دی، انجلی بی وفایی ورسر وکری، نو دای بیا نور پسی لیوانه شی. اوس دا فکر وکر چی یو شاعر شی بیا لیوانه شی بیا لگ نور لیوانه شی، بیا نو تا خبره شی دای سوکی
فضل سوکی
بیا دای خپلی لائبریری تا اور رواجی، هاگه دا لائبریری دا سوزولو دا منظر دا پاره زما ټول کتابونه واخست.
او لیونی یا کتابونه دی ټول او سیزل او تا خوشحاله؟
وام خشو چی وز وزید پختو کتابونه وای سوک چی ویلی نو دا غال بوای. رقیبانو تا می قسم جور دی چی پا مارکیت کیو دانا کتابم نشتا ټول خرشو، بعد خوب اغا وقت وای چی پا کوری پا کی خرسیده تر هغه به بیا بله بده هغه وخت وای چې زما په دې دردمند کتاب کې جلیبه کرد.
نه نو جلیبه خو بیا هم در پکوړو خېوي کنه.
ویلې غورسته چې مچان پر راټول بیا به رقیبانو راته ویل چې دا غزلې د ټولو مچانو وسټ.
اخه تاسو لطفاً دا راته ووایاست چې تاسو شاعري کله شروع کړه.
های 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 تپوس م کوه، دا یو ډیر دردناک، غمناک او خطرناک داستان دی. سم دم د پرچون دکان می و، روپۍ به مې ګټلې، په کور کې به مې عزت و، د باندې به مې خدمت و. بس بیا زلزله راغله او د هغې نه وروسته ما شاعري شروع کړه.
د زلزلې او د شاعري به څه تعلق دی؟
بس چې زلزله راغله، یوه خخته له چته را ایله شوه او عین مې پر دا ټیک ماباد ولګېده. زاله ته پوه شوم چې هلکه دماغ ترې بنده و. بیا بی هوشه شوم چې سترګې مې را خلاصې کړې. تکه توره پریسه خیرنه نرس راته ولاړه وه، د ټوخي شربت یې په لاس کې و. ما چې ولیده، ما چې ول جام و ساغر یې په لاس کې دی، بس غزل مې ولیکل.
نو نو تا په هغه بدرنګي باندې شعرونه ولیکل؟
خیال مې شاعرانه و، خاص داسې ښکاره کېده لکه شاپیرې. که ستاسو اجازه وي نو درته وړاندې به کمه.
راضي دي، خدای راوستې ده نو.
یو خوا شباب بل خوا شراب پراته دي، یاره کبابم بی حساب پراته دي. زکه خلار رانه و رکه ورونو، گرزونه لوړ نن پر کتاب پراته دي. بس دالته یو بوټ رالی تو تکو او خاص می پر دی تندی و لگی.
بوټ؟ دا بوټ به دا چاو؟
دا غینر چی دا سڑی و کنه.
نو تو خوم نزه گوره نه سڑه گوره، بس شاعری دا شروعه کی.
نه نه پا دی نیمشتلی چی ما شیر جوړ کرده و، خواه پا دی با دولا وای دا خزه دا کار را باسی، بس سری را خیجوی. وای ستاسی دی خانه خراب، مخامخ لچنگوش نشا پیره جوڑ کرده. وای ظالمانو خیش دومگی مونی دلی نوی شاعری پا شرابو لیکه. هلو ها کم زای سوٹ رکان دی سا رکشی امش دی آدارالم داغلم
چر تروان شوی؟
یار یو سوٹ رکان داغلی دی سو رکشی دی زم چی دیاری و لگو.
دا چیش دیاری؟
دا دا ترکان و رکشو شاید تا شیرون ندی ویلی. های های وای د دې ډرایور مې واجب زندگی ده، یا یخونه دی او یا بیا گرمی ده. او بیا ما یو ځای فرمایلی دی چې غریبی د گزاره کوه، پیسې خونشته، جټکی کدی په کار دی اشاره کوه. او بیا یو بل ځای مې فرمایلی دی د بې وفا یاری د مزدا سوال.
اوهو دا او شاعری دا لک شرم وکه لګایا وکه.
ای زمالالی ای زمالالی وای شرم کوت بیخی خود دانس کافر روټی غواړي، روټی بیا ډیرې پیسې غواړي، او پیسې بیا ټرکان او رکشې غواړي. زم چې دیاړي ولګوم کور ته څه زار ور ورسوم، کنی ما خام به بیا بیګم سینډل په لاس کې راته ولاړوي، د دې به چپله کوي او زما به سټه کوي. لاړم د خدای په امان.
نوگرانو او دو نمبر شیرزده اوریدونکو اوس سیده زو ستودیو تنشن ته گربلیشن ته چرته چی جناب حکیم شان شایان مرهم دامان داروی ارغوان زمون د ټولو جانان حاکم بخمل جان ناسته او ستاسو د ستونزو حل در خوی تاسو او حکیم کټمل بخن غوارم حکیم بخمل.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، سړی مې ډېر کنجوسه دی، ومنه مې بازار ته بیایي، نه چکرا کوي او نه شاپینګ.
هغه موسوس راغلی و، دغه شکایت یې کاوه. وایي زه جمعدار یم، ښځه مې چمونه د ټیکهدار د ښځې کوي، ناسته په کواټر کې ده، چمونه د هیډکواټر کوي، پاخه شلغم وي او دا خوبونه د مرغې مسلم کوي. اونه تو سي تس مې جامه ته کتې جامه.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، په بس کې را روانو مګن که په انو جیب راڅه یوړي، یو لک روپۍ راڅه یوړي.
دروغ مه وایه دروغ جنه، هغه ګنټکه په موس اوس راغلی و، دغه شکایت یې کولو. وایي دا خلکو ته لږ ووایه چې په جیب کې یو څه زار خو ږدي. دروغ جنه، له جیبه دې د درو سی ډي فلمانو د ایرونو فوټوګان درې نیمې روپۍ او د نسوارو خالي پوړۍ وتلې ده، او ته وایې چې میاشت.
حکیم صاحب حاکم صاحب ہم تو سڑی میں اول چونی وے ماں بگر سارا بدلی پر چوڑا والے راواڑوا چونی راوڑے میں دی دندے راواڑوا چونی راوڑے میں دی دندے اسے کا کرے سپیرا سوا یو رشتہ ہم نستا باندھی
ستا فضل خرچانو ستا فرمائشونو ستا جنگونو او غیبتونو گنجای ترے نو جوڑ کرو چی خزے جنگی روی سڑے بے گنجوی روان با پرتڑوی پسٹ کے بے بستروی د سپلوی او پاڑ بے تڑلے بل بے لوی پسو چونو کی بے روان ڈیلا ڈیلوی او پام کوا پام کوا چی خزا بچا تیوا و اکل مندوی نو خاوند بے ولی گنجوی او پام کوا پام کوا او دا گنجا خزی پام کوا
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
بچو خون زیدے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خون زیدے دفان بچو خون زیدے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خوزے دے دفان بچو خوزے دے مطلب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دا پر بچو کو زیدے میڑ نے مطلب زنگ مرشا